السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د پښتو خبرونه پایل ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې چې په دغه پروګرام کې د حکومت لخوا له خلکو سره د لاسنیوي په نوې طرحه ملي د سرخان باندې خبرې کیږي. بحث میلمانه هم را بلل شوی. ورسته زموږ همکار داود جنبش درته وړاندې کوي، خو په پایل کې پام وکړئ ورستیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي هیله لري چې د هرات برید به ملکی مرګ ژوبله ونه لري. په ننګرهار کې چارواکي وایي د پاکستانیو په ګډون یې 1.5 طالبان وژلي، او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مرګ ژوبله مرګ په زیاتېدو دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د هرات په هوایی برید کې ټوله مرګ ژوبله وسلوالو طالبانو ته اوښتي. اسدالله خالد په دغه برید کې د ملکیانو مرګ ژوبله تایید یا رد نه کړه، خو وی ویل دوی د طالبانو د مرګ ژوبله شواهد لري چې له رسنیو سره به یې شریک کړي. هرات کې چې پرون کومه پیښه شوې موږ یې فلم او انځورونه لرو. له رسنیو هیله کوم چې له دې خبرو وروسته یې خپاره کړي. موږ دا نشو ویلی چې تصویرونه مه خپروئ، ځکه چې زموږ پوځي راز دی. خپاره یې کړئ چې ولس پوه شي. هیله لرم چې ملکي مرګ ژوبله هیڅ نه وي. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي د برید پر مهال د سیمه کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. بل ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي راپورونه ورسېدلي چې په هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وژل شویو کسانو په ډله کې ماشومان هم شامل دي. ښاغلي خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د تاوتریخوالي دا دوام د سولې له خبرو سره مرسته نشي کولی. په ننګرهار کې ملي اردو چارواکي ادعا کوي خوږیانیو ولسوالۍ کې 1.5 طالبان وژلي چې د دوی په خبره 14 پاکستانیان دي. د 201 سیلاب قول اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال محمد کریم نیازی په سیمه کې خبریالانو ته ویلي پر طالبانو یې دا برید په کیلغو کلي کې کړی.
نیروهای دفاعی امنیتی کشور یک عملی بالمقابله در مقابل
امنیتی او دفاعی ځواکونو د هیواد د دښمنانو په وړاندې ځوابي برید ترسره کړ. پایله کې 1.5 تنه وژل شول چې 14 تنه یې پاکستانیان دي. برید کې 15 طالبان ژوبل شوي او د 2 رنجرو په ګډون یې 10 موټر ویجاړ شوي. چارواکي وایي برید کې ملکیانو او امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه د دولت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بل لورته په غزنی کې د طالبانو په برید کې 6 تنه ولسی پاڅون کوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید برای د قرباغ ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوی.
زموږ 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتېده چې له ډلې یې 6 تنه سرتیري د پاڅون کوونکو شهیدان شوي دي، 9 تنه نور یې ټپیان دي. په همدغه سیمه کې جګړه نوره هم رامنځته شوې ده. د وسلوالو مخالفینو لور ته راوښتې تلفاتو پر اړوند باندې معلومات نه لرو.
ولسی پاڅون کوونکي هغه کسان دي چې د دولت په ملاتړ یې د خپلو سیمو د خوندیتوب لپاره وسلې اخیستي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوې ویډیویي ویناوې وراستوي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړو هیوادونو پرون چهارشنبه پریکړه وکړه چې مشران دې په دې اسامبله کې د فزیکي ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبله د نړۍ د مشرانو فزیکی حضور پرته ترسره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قنسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قنسلګری د تړلو امر کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او د خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویلي که واشنگتن د خپلې دغې پریکړې په شا نه شي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په پیکنګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قنسلګرۍ لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهمه ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ له امله له زرو زیاته مړینه ثبت شوې. په متحده ایالاتونو کې د می د میاشتې له وروستیو راهیسې هره ورځ وضعیت داسې نه و چې له 1000 زیات کسان دي د کووېډ 19 له امله ومري. سره له دې چې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی، خو دا شمېره له هغې چې په اپریل میاشت کې په ورځ کې په متوسط ډول شاوخوا 2000 وه کمده. روغتیایی متخصصین خبرداری ورکوي چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو د شمېر له زیاتوالي سره په یوه ورځ او شپه کې اوس شمېر له 6000 اوړي، او دوی وایي چې د مړینو دا کچه ممکن دوام وکړي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یوه اوربند په اړه موافقې ته ورسېدل. دا موافقه به د جولای له 20 عملي کېږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربند به چې که مقابل لوری یې مراعات کړي، د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کوي، او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ستړي مشي، آزادی مو تل په برخه. داود جنبشم او د آزادی چپو په بلاونیزه خبرونه کې ستاسو هر کله کوم. نن له بیوزلو افغانانو سره د خوړو لپاره د یوې بلې نړیوالې مرستې په برخلیک غږیږو چې ولې پرې مقننه او قضایه قوې ورانې شوې دي. کابل د نړیوال بانک نږدې 300 میلیون ډالري مرسته پر ملي دسترخان هغو وږیو او بیوزلو ته کېښوده چې کورونا ویروس حالت نور هم ویجاړ کړی و، خو د ولسی جرګې ډیرو غړو دا دسترخان تر خپرېدو وړاندې ټول کړ، او په دې نامه چې د خیرات په ځای دې بنسټیزې پروژې جوړې شي چې په اوږده مهال کې د لوږې او بېوزلۍ غم وخوړل شي. مرستیال ولسمشر امرالله صالح احمد وکیلانو دغه دریسته په غبرګون کې ویلي چې د نړیوال بانک مرستې د لوږې سملاسي کمولو لپاره دي او بلې خواته نشي اړول کېدی. ټاکل شوې وه دغه مرسته په دوو پړاوونو کې وویشل شي چې ټولیز سنبالښت به د ولسي تړون پروګرام لخوا وي چې په کلیوالو سیمو کې د پرمختیایي او رغونیزو چارو لپاره وړاندې پیل شوی دی. څوک په حقه دی؟ نن د آزادۍ چپو کې پر همدې تمیږو. اورېدونکي په تېره بیا د کلیوالو سیمو نارینه او ښځینه اورېدونکي هڅوو چې خپرونې ته زنګ راوهي او موږ سره ګډون وکړي. د موضوع د سپړنې او ارزونې لپاره میلمانه هم لرو، د ولسي تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر صالح محمد صامت. دغه پروګرام د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا سنبالیږي. پوهنمل اجمل کاکړ د کابل پوهنتون استاد او محمد داود مایار د اقتصادي چارو شنونکي. سامت صاحب، راځي پیل کې تاسو سره ته همدغه دسترخان باندې وغږیږي چې دندې رښتیا تاسو ته سپارل شوې او ټاکل شوې دا و چې په څلور دېرشو ولایتونو کې په یوه یا دوو پړاوونو کې پلی شي او دا ټول هیواد راونغاړي. لږې راوسپړئ چې څه لري.
ډېر مننه، تشکر. زه خپل سلامونه تاسو ته او نور میلمانه ته او ګران هیوادوالو ته تقدیموم. ملي دسترخان یو بل ملي ایمرجنسی پروګرام دی چې هغه د کورونا وایرس نه وروسته د افغان د دولت لخوا نړیوال ګډونوالو سره یا نړیوال پارتنر سره هغوی دغه مسله شریکه که. تاسو پوهیږئ چې د کورونا نه تنها په افغانستان کې د خلکو اقتصادي او اجتماعي ته سخته ضربه رسولی، بلکې افغانستان هم د هغه ملکونو د جملې نه ده. نو د دې لپاره چې موږ د دغه خلکو لاسنیوی وکړو، او دغه خلک خصوصا هغه خلک چې هغوی په لرې ساحو کې په افغانستان کې دوی ژوند کوي، هغوی ته خدمات ورسیږي، نو دغه پروګرام ډیزاین شو. دغه پروګرام په دوو برخو کې تطبیق کیږي، یا دوو پکیجو کې تطبیق کیږي. یو هغه پکیج دی چې هغه ولسی تړون درې کاله مخکې په هغه ولسوالیو کې خپل کار شروع کړی چې هغه په څلور دېرش ولسوالیو کې دی، یو سل دېرشت په څلور دېرش ولایتونو کې دی، یو سل دېرشت ولسوالیو کې ده، او 2800 څلور نوي کلیوال شوراګانو د لارې نه ده تطبیق کیږي. د دې دغه پیسو په چې دا پیسو چا ته رسیدي تقریبا 1.5 میلیون کورنۍ ته دا ګټه رسی او همدارنګ 90% د هر کلی وګړي ته د غذا تقسیمیږي.
یعنی تاسو لوبیا وړي وریجي غنم یا وړه دا یو بسته په توګه آماده کوي او خلکو ته ویشي دغه څنګه بیلیږي چې مثلا 90% 10% نور یعنی اړتیا نور ته لري او دغه 90% څنګه مومي؟
او بله دغه پکیج یا دغه بسته چې کلیوال ته ورکول کیږي په هغې کې وړو ده وریځې دی لوبیا نخود دی غوړي ده او صابون دی لکه مونږ هغه بالکل د هر کورنۍ ته تقسیمیږي. د ده د بیلولو دپاره زه غواړم چې تاسو ته داسې شارپ یا لږ بکګراوند درکړم. هغه دا دی تاسو ته پته ده چې جلال اتماب رئیس صاحب جمهور په خپله وویلو چې کلیوال په خپله دا برنامه تطبیقوي او دولت د سارانه کوي او نړیوالې جامعې د هغې سپورټ کوي. نو د دې لپاره مونږ چې کله شوراګانې جوړوو په کلیوالو شوراګانو کې مخکې د شورا د جوړولو نه مونږ د فقر تحلیل کوو. د فقر تحلیل دا معنی چې ټول کلیوال یو بل سره راځي هلته یو څه شاخصونه یا انډیکیټرونه وي چې هغوی په خپله هغې ته نمره ورکوي چې ستاسو په کمیونټي کې یا کلی کې اگر پیسادار سوک دی یا بڑای سوک دی درمیانه جوان والا سوک دی غریب سوک دی او دیر غریب سوک دی چې زمونږ دی غریبونه هدف داره چې اغوی اغه خلق دی چې اغوی دی کار قوت لري یعنی اغوی مزدورکاری کوي شي اغوی خار تطلی شي اغوی بل ولایت تطلی شي اغه یو بل ملک تطلی شي.
سامت صاحب ارخونه دیر دی که ستاسو اجازه ای داست که په یو ځل وغږیږو بیا به لږ څه په اورېدونکو باندې درون شي هغوی به هم پوښتنې لري تاسو به پړاو په پړاو ورته تشریح کړئ. که اجازه ای کاکړ صاحب راسره دوی د پوهنتون استاد دی او راسره ملګری دی د دوی نه غواړم وپوښتم چې تاسو اشاره وکړه چې دا پکیجونه دي او دا ډول مرستې مخکې وې. کاکړ صاحب د ډوډۍ د ویش یو پروګرام د کورونا له خپرېدو سره یو ځای راغی او اټکل دا و چې یو څه به د خلکو ژوند آسان کړي خو سم لاسي ورسره د فساد تورونه ملګري شول چا غنم غلا کړل یې وړل چا ډوډۍ پټې کړې او د ولسي جرګې یو اعتراض هم ظاهرا دا و چې دا پروګرام یې رداوه چې دې کې هم د فساد دغه سیو احتمال شته. فکر کوي په هغه پروګرام کې یعنی هغه د ډوډۍ د ویش پروګرام کې رښتیا فساد څومره و چې دا غنه یو لوست اخیستل شوی یو دې کې مخه ونیول شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول هر څه مخکې ټول سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو فرمان کارکونکو درنو ملمنو او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیره مننه کوم ستاسو له بلنې څخه. استاذ مخکې له دې چې د سوال پاک لري شمو د خپل نظر څرګند کوم ځواب پایس غواړم چې البته د دولت مهمې دندې چې په اساسي قانون کې ورته تعریف شوې دي ډېر لاندې کتنه او یادونه ورته وکړم.
که ممکنه وي زما پوښتنې ته لومړی ځواب ورکړئ که اړتیا شوه بیا به د دولت په وظایفو وغږیږو. مهرباني.
ښه صحیح اجازه راکړئ دغه یو ماده غزو د لاند راځم اساس د اوسه هم خپل نظر څرګندوم. په قانون اساسي کې ډېر څه نظر ویل شوی چې دولت البته د متوازنه پراختیا او د ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دا یو اساسي دنده د دولت ده چې وروسته کلونو البته اوسنۍ دولت البته زموږ دا وښوده چې دولت البته د ملت فکر کړی او د ملت سره البته په مرسته هر اړخیز وسط کومکونه خپل مرسته البته ترسره کوي. ستاسو ځواب پک لاوه کوم طرحه چې مرسته البته د ډوډۍ ویش روپ لومړی په کابل کار کې او بیا وروسته البته په ولایتو باندې لاړو. دا البته یو نیټه ده بو د کې باید ټول البته دولت سره همکار وای. په دې کې البته موږ د نشو ولې چې بلې د کې خلګان نیوې کړي طرحې کې ستونزې وي. دا یو ملي پروسه ده دا یو ډیر لوړ کار دی سرکار دی.
زما پوښتنه دا و چې ستونزې څومره ژورې وي یعنی د دې هغه ارزښت درلود چې عمومي ډول باندې د فساد حکم پی وشي چې دا پروګرام له سره تر پایه فاسد
وو. بزنده شک ورته ویلی شي چې په دې کې البته ډېر ګسترده او په ډېر البته ناوړه فساد وشو خو په هر حال البته که موږ وګورو دا په یو نیک اقدام هم و. ډېر خلک البته ځنه مستفید هم شول. ګورې موږ په داسې یو هېواد کې ژوند کوو چې موږ نشو کولی چې اول که یو برنامه د ملي پساخه باندې د بلد پساخه باندې اول وته اجرا کیږي نو باید هیڅ نو ستونزه مشکلات نه لري بدون شک البته موږ دا سوې وات کې اسوچه فساد البته په هیڅ دی او فرهنګ البته بدل شوی دی او د دې مخنیول البته تنه حکومت کار هم نه دی او د حکومت لپاره هم البته ډیر ستونزمن کار دی او خلک باید د دولت سره مرسته وکړي او دغه مخکنی برنامه هم البته تر ډیره کچه
تاسو کوم احصایه کوم شمیره راټولې کړې وي یا کارم په دې بخښ کړې یا بل چا کړې چې معلومه شي چې مثلا دغه پیسو چې د وچه ډوډۍ د ویش لپاره بیل شوی څومره برخه کې دي شي ځای شي وي
یو بل یو په سب مقالېون چې البته لیکل شوی وایي کې ول چې تاسو لن البته د دې لبته مرغه وایم چې په شکل د اختلاف شوی دی او شاید صدیق سلنه هم هغه البته د خلکو سره مرسته شوی چې هغه هم البته داسې ویلی شو چې په هغې صدیق سلنه کې داسې خلک هم وو چې هغوی البته ضرورت دی کومک او مرسته نه درلوده هغوی د ژوند له لحاظ البته دی چې کور درلوده موټر درلودل هغه خلک هم پکې شامل ول.
دا نو بیا یو بل سوال جوړیږي چې په افغانستان کې رښتیا د اخلاقي معیارونه څومره دي چې په دغه سخت بحراني حالاتو لکه د کورونا په خپرېدو کې هم څوک دې ته ونه ګوري چې دا څنګه گاونډي مې د سبا ډوډۍ نه لري او دا ډوډۍ چې زه یې لرم هغه ته دا د حکومت مرسته پرېږدم چې دی په ژوندی پاتې شي ځکه زه خو خپل برخه لرم. دا کار حکومتي چارواکو څومره وکړ یعنی د دوی ونډه پکې څومره وه؟
او پرته له شک البته حکومتي چارواکو د خپل غدن دي چې وی هغه تر هغه د اوس کول چې البته په لومړي مراحل کې د دې سم مدیریت کړی خو پس البته د دغه لګزر البته د کنټرول او مدیریت دی د الله تعالی او نظارت ونه شو کړل ځکه دا مسله دا برنامه ډیر ملي وړي راځه او دوی ونه شو کړل چې البته دغه برنامه صحیح مدیریت کی نو کارای شم البته وایم چې تاسو دې خپل نه کې البته شاید چې ډیر کا فقیر کا د خپل رسیدلې د سلسله نو فشارو ته شل سلنه شاید چې پتی ته دغه پر رسیدلې وسی نو فارس ته چې هم زوارم دا وایم چې د کی تر از حکومت ستونزې نه وي او هم د خپل کار نو کړو ملت به البته دې کې ونده اخیسته وي د دې په مدیریت کې او د دې په نظارت کې او بیا هم غواړم تکرار وایم چې دغه برنامه البته د خلق کو وجه تدقیق کړي نو حکومت البته تر هغه ته چې دې کې راځم نو دلته کې اختلاس او کا درغلی هم شوی دی لبر مرد تر یو وخت نه د خلکو له وجه نه شوی دی.
مننه کاکر صاحب اوریدونکو اوریدل چې مخکې د معیار صاحب پښتنه کوله چې لا په خط کې نو راغله نیک مرغه وسره سره ملګری شو بحث مو څومره تعقیب ک معیار صاحب زنه پیغام خو خبره په ملي د سرخان ده چې حکومت غواړي پلی کی ځکه چې مرسي ورته نړیوالو ادارو په تیر د نړیوال بانک نه راغلي دي ولسی جرګي وکیلانو مختلفو دلایل له دې دلینه د فساد په شک باندې اغرات کې وایي داسې نه چې د مملکت د ډوډۍ د ویش په حساب په شکل فساد راشي. ستاسو معلومات څه دي دی و شنون کې په توګه چې دغه طرح د ملي د سرخان څنګه جوړ شو او پیسې ورته څنګه راغلي ځکه چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام خپل د حکومت وو دا هم خپل حکومت طرح کړي بیا ورسته پیسې ورته راټول کړي کنه نړیوال بانک ول چې تاسو دغه یو پروګرام جوړ کړي. مایر صاحب غږ میاوري؟ مایر صاحب ناوري فکر کوم اوس کومه ستونزه په لیکه کې. بله غږ اوري مایر صاحب؟ پوښتنه م کاوریدلې زنه پیغام لکه چې ستونزه شته خو تاسو راته وغږی جواب ته مسترګې پلارې. مایر صاحب لبد امرغه نه کیږي کلک ځای بدل کی ترغو بل اورید بل میلمانه پښتنه وکم تاسو را سره و سې ځای ملک بدل کی ک غاکسم شي. سامت صاحب همدغه پښتنه تاسو ته غواړم راځي کوم چې هغه پروسیجر طرز العمل څنګه دی یعنی تاسو اول پروګرام جوړوي بیا ورته پیسې پیدا کوي کنه مرسندوی ادارې لکه نړیوال بانک په دې مورد کې مخکې پیسې ټاکي تاسو وای چې په دغه شی یو لګوي؟
ډیره مننه تشکر خیر اوسېږي. تاسو ته پته ده چې دغه د ملي د سرخان ډیزاین یا د طرحه لږ د هغه نارمل پروګرام یا هغه برنامې چې هغه نورمال ډیزاین کیږي یا طرحه کیږي لږ فرق لري. هغه دا ده چې البته د افغانستان دولت په خپله رئیس صاحب جمهور او د دوی معاونین او وزارت مالیه انکشاف ادیات دغه ټول دوی د سیو کانسپټ یو شارټ طرح دوی اول وازکه چې مونږ څنګه کوي شو چې دغه ولوس چې په لرو ساحو کې دوی د کورونا نه متاثر شوی دوی ته ګټه ورسو او دوی باید دغه برنامه نه ګټه واخلي. نو دا دوه طرفه یو کانسپټ او ډیزاین دا تقریبا مکمل افغان لیټ یا دا د افغانانو د ارزښت په بنیاد باندې دا ډیزاین شوی و او دا نړیوال جامعې ته وړاندې شو چې مونږ غواړو چې دغسې یوه برنامه مونږ باید ولس ته وړاندې کړو او ولس ته کومک وکړو. نو اول د افغانستان د طرفه یو طرحه جوړه شو بیا بانک جهانی ته او ای آر ټی د افغانستان چې کوم ډونران دی هغوی ته وړاندې شو. اگر چې پس د هغه طرحې نه ډېر بحثونه وشو، تخنیکي بحثونه، عملي بحثونه، خصوصا د شفافیت او حسابدهي مسایل بحثونه و چې په هغې باندې تقریبا دوه میاشتې په هغې باندې بحث وشو، متخصصین په هغې باندې کار وکړو، د هغې نه وروسته دا یو جاین افورت ورته وایي یا دا دی چې یو مشترک طرحه و چې دا فاینل شو او دا
یعنی ستاسو په ګډه همکاري د نړیوال بانک او حکومت په ګډه همکاري دغه پروګرام را جوړ شو. ما دوه ډوله شمیرې اوریدلي، 244 میلیونه ډالر هم یادیږي او 248 میلیونه ډالر هم یادیږي. تاسو به دقیق کړئ چې څومره پیسې درکړ شوي دي او دا څنګه پیسې دي، پور دی، له سود سره دی، بیرته ورکوي، په دې اړه راته وایست.
ډیره مننه. یو شی زه باید وضاحت وکړم، هغه دا دی چې ملي د سرخان تنا د انکشاف دیهات د برنامې مربوط نه دی. هغه ارګانای محل چې هغوی په خارو کې کار کوي او د کابل خاروالۍ، هغه هم په دې برنامه کې دخیل دی. یعنی دا مانا رئیس صاحب جمهور چې کوم ارقام اعلان کړی ده، هغه هغه ارقام دی چې په هغې کې د ارګانای محل ارقام هم شامل دی او دی کابل خاروالۍ چې هغوی په کابل کې عین موډلټی یا عین پکیج چې مونږ په کلو کې تطبیق کوو، دوی هم په کابل کې دغه د غذا توزیع دوی لاس لاندې لري چې هغه باید توزیع شي. ولې د انکشاف اطلاعات هغه کوم ارقام چې دی هغه زه تاسو ته وایم چې تنها انکشاف اطلاعات غواړي چې هغه په کلو کې دا تطبیق کړي. په اول پکیج کې یا په اوله برخه کې چې مونږ د سټیزن چارتر ولسوالۍ او کلی کې تقریبا اضافه تر 12,000 کلی ده، په هغې کې تطبیقو د هغې بجت چې ده 6 میلیونه ډالر ده چې هغه مونږ باید دغه ولس ته دغه د خوراکي موادو پکیجونه ورسوو. او دویم پکیج چې ده یا دویمه برخه چې ده هغې ته مونږ ریچ وایي چې هغه نن سي چې ایریا ده یا هغه ساحې ده چې تر اوسه پورې د سټیزن چارتر تر کوریج لاندې نه ده راغلی. او هغه یو سلو
منظور مو ولسی تړون پروګرام
او بالکل. نو کوم ارقام فیګر چې رئیس جمهور په افتتاحیه دغه برنامه کې اعلان کړی ده، هغه البته مجموعه د ارګان محل د کابل خاروالۍ او د انکشاف دیات هغه فیګر
او لاند کراته وایي دغه پیسې وړیا مرسته ده، خیرات ده، قرض ده، چه ده؟
یو مسله تاسو ډېر ښه سوال ته اشاره وکړه او دا فکر کوم چې د محترمو اوریدونکو په ذهن کې دا سوال کېدی شي راشي چې دا څنګه پیسې. یو مسله دا ده چې د انکشاف اتحاد د پروژو نه یوه روپۍ هم نه ده کټ شوی. دا مانا چې انکشاف اتحاد د انکشافي پروژو یوه روپۍ هم مونږ دغه ملي دسترخوان ته نه دی اړولی. هغه پروژو په خپل ځای دی، هغه د تطبیق په حالت کې دی، خلک نارمل د هغې نه ګټه اخلي. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده دا وړیا هغه پیسې دی چې هغه د ای آر ټی اف یا د نړیوالو ادارو نه یا د بانک جهانی د طرفه چې هغوی د پروسه منیج کوي، نو د هغوی د طرفه وړیا مرسته ده او د هغې د طرفه دولت افغانستان په خپله کېدی شي هم څه کانټریبیوشن ولري و د انکشاف اتحاد یوه روپۍ په د دسترخوان ملي کې د هغوی د انکشافي پروژو دلته نه دی شفت شوی چې هغه پروژه مون ودره علاوه پیسې مون ته د لپاره تطبیق وو. دا علاوه بجټ ته علاوه کمټمنټ دی د هغې په بنیاد باندې دا پروژه ډیزاین شوی دی چې مونږ د پروژه د برنامه ان شاء الله لیدل سره وو.
مننه. البته ما لکه چې په پیل کې ول خبرې په دې برخه کې ډېری دي او ریدون کې بم پوښتنې لري. هیله کوم چې تاسو بیا یادداشت کوي وروسته به دوی راته زنګ وایي. ځینې اوریدون کله د مخه پیغامونه خپل راستولي دي په د واتس اپ لاره. حق دوست صاحب نقیب الله له هلمند لیکلي دي چې ښه شو چې دا ولسی جرګې دا پروګرام رد کړ ځکه شک یې دا دی چې وایي مستاخینو ته دا مرسته نه رسېدله. تازه خان سمسورم چې پیغام را لګل دی وای چې ملي دسترخوان مرسته خوشاله ده چې رد شو ځکه حق حقدار ته نه رسیږي. عبدالعزیز غالب فکر کوم مرجع کې دا هم خی که درست می تلفظ کړی په هلمند کې ولسوالی ده وای. سوال مې دا دی چې دغه ډول مرستې د یو چا شخصیت څومره درنولی شي؟ معنا یې دا چې کله چې خیریه مرستې کېږي د بهرنیو مؤسسو لخوا او د ډوډۍ په ډول فقیرانو ته ویشل کېږي کېدای شي د ملت په توګه د افغانستان شخصیت زیانمن کی. کاکړ صاحب غوښتل مې تاسو راته ووایاست چې سامد صاحب تشریح کړی چې د ملي دسترخوان لپاره پیسې له نورو پرمختیایي پروژو نه دي رابیلې شوي، دې ته خاصې پیسې موندل شوي دي. د وکیلانو یو استدلال دا و چې د دې په ځای چې کبان ورکوي چاته، یو چاته د کب نیونې چل وښیي چې پخپله کبان ونیسي، په بله معنی د دې په ځای چې ډوډۍ ورکوي پروژې جوړې کوي چې د لوږې او فقر مسله په بنسټیز ډول حل شي. خو مرستیال ولسمشر ښاغلي صالح ویلي چې دا ممکنه نه ده ځکه چې نړیوال بانک پیسې مشخص پروګرام ته ورکړي، تاسې بلې خواته نه شئ اړولی. د یوه کارپو په توګه ستاسې نظر څه دی؟
ډېره مننه کوم. لومړی البته په سوال په ځواب کې باید ووایم چې دغه مرسته چې شوې ده د انکشافي پروژې البته د غیر اختیاري په بخش کې صادیږي، یعنی معنا دا ده چې د دولت د دې صلاحیت نه لري چې دا مصرف څنګه وکړي او په کوم ځای کې وکړي او په کوم شرایطو وکړي. دا د دورانو د پخوانه شوې ده ځکه دا یو غیر اختیاري بودجه ده. هغوی البته ځای باندې کوي او هغوی به دا موضوعات البته ښه ساري چې دا په کوم شکل مصرف شي او په څنګه که نشته باندې کړی معلومات نشته ترلاسه کړي. داسې ده چې دغه $240 میلیونه چې 7 میلیونه البته په هغې باندې بیا نور هم اضافه کېږي ځکه اداري مصارف هم لري چې مجموع کې $280 میلیونه کېږي. دا غیر اختیاري بودجه ده چې دولت البته په دې کې تر ډېر کچه صلاحیت نه لري او د ډونرانو لخوان البته دا مصرفېږي. او بلې خوانه کړی شو دغه موضوع چې ځینې پیغامونه تاسو هم ولوستل، یو متل لرو چې مور دی ولګي له خلکو خبر ده. ګوري دغه برنامه صحیح ده چې دا به خپل ستونزې لري، دا به خپل البته مشکلات لري او خصوصا البته په دې شرایطو کې چې موږ ژوند کوو موږ البته دا معلومیږي چې دا یو اندازه د کې به البته لاسوهنه اوسي. خو بلې خوانه که وګورو نوي سلنه خلک البته د خطر د فقر تر لاندې البته دی مواجه دي، یعنی معنی دا ده چې دوی ډېر جدي ستونزو سره مواجه دي، خصوصا البته د دغې کووید-19 البته را په دې خوا چې نړۍ هم البته داسې یو بحران سره او کړکېچ سره مخامخ شو، په ځانګړې توګه افغانستان هم البته په دې بحران کې داخل شو. نو دا اخر باید هم وسنجو که موږ البته ملي شورا د دې پریکړه البته وکړه چې باید دغه مرستې ونیشي ځکه دا حق داسې نه رسېږي. نو د دې طرحه څه شی ده؟ دوی خو د ملت نمایندګان دي، دوی هغه نوي سلنه خلک چې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي هغوی ته څه لاره د حل لري؟ نو تر څنګ یې ښه ده چې دوی د خپل طرحې هم وړاندې کړي. زما نظر البته په حیث د یو وګړي دا ده چې د دغه مرستو البته جله وهلي وشي، بلکې ملي شورا او خلک دې باید لاس ورکړي دولت ته، باید مرسته ورکړي دولت سره چې وشي کړنه البته د اکثر دغه منابع او دغه کومکونه چې دي په ښه توګه مصرف شي، دوی د دې نه چې دغه برنامې مخه ونیسي. هغه نوي سلنه خلک چې هغوی البته دغه کومکو ته اړتیا لري د هغې د رسولو دپاره باید دوی لاس ورکړي او دوی باید دولت سره مرسته وکړي.
مننه کاکړ صاحب. سامد صاحب له بده مرغه د معیار صاحب ټلیفون نه وصلېږي، تاسې راسره اوسئ. اورېدونکي هم اوس کولی شي راته وغږېږي او خپل نظر ووایي. دوی ته به شمېرې لږې وروسته ووایم، اوس هم یوه خبرتیا واورئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د آزادۍ چپو کې خبرونه اورئ او موضوع مو د ملي دسترخوان په نامه د دولتي پروګرام ارزونه ده چې حکومت وایي د لوګي د کمولو لپاره د نړیوال بانک لسګونه میلیونه ډالر ورته بیل کړی دي، خو ولسی جرګې دغه پروګرام و نه مانا او له حکومت نه وغوښتل چې بیل شوی پیسې د دې په ځای چې په وچې ډوډۍ او خوراکي بستو باندې ولګوي په بنسټیزو پروژو لکه بندونو او نورو مصرف کی. د غږېدو لپاره البته کوریدونکو غواړي دا ته وغږیږي چې زه هڅوم چې وغږیږي په تیر بیا مېرمنې په کابل کې شمیرې دادي 0 8 2 0 5 5 0 9 9 2 3 5 4 ل بهر نه د وسلې دوه لپاره شمیره ده 0 0 2 0 2 0 1 5 1 او اسکایپ هم شته رادیو ټکې آزادی. نو لمړی اوریدونکو به وورو هله کوم چې لند وغږیږي اوریدونکو او په پیل کې خپل نوم او ځای لند وایاس مېره بنیو کی.
السلام علیکم محترم داوود جنبی صاحب، د ډیر وخت بعد خبر تر کوم ډیر خوشاله یم او دا رقم زموږ د غریبانو رادیو ازادي رادیو ته ډیر په خیر راغلی. لنی پوښتنه متره کوم
مننه خیر یو سي نوم را تاول وایس او زای ما لکه چې مې ول خپل ځان معرفي کړ.
مولوی شکر الله احمد اورزګان څخه
په خیر را لې مولوی سمیر بنی اورو.
نو خیر یو یو کوم دا و چې زنه نمبر بیا دا پرېښت کوم دا نه بعد سره وتا ته دې چې زنه نمبر په فایټ کې تاسو په دې نه یو بری واره دې په رنګي تړم
سما دا ټول اوریدونکو زمونږ مقتدر ګران دی مهرباني.
ما خو لساسې د خپل ملام له فهم سې کوز وی سکه خلاص کړی دا اوس په انټرن پاري د غریبانو پر رادیو کې وایم ډیر ډیر لرم چې دای نه چې دا سې د کاچک بران رادیو چې په څه لای خبرې کې او زموږ نمبر په دات نه لس کال نه دی رښتوي دې نه چې دلته کته چې خسته راغلی خدای دې راواله دې نه چې دې په ساته راغلی او بخښه
مهرباني راځي په اصل موضوع به وغږی ګستاس نظر څه دی ولسی جرګه په حق دا ک فکر کوي دغه پروګرام لشته غټور دی چې ولسته خوراکي بستی وو ویشل شي.
د دوه مې ته دوه مقدمه د کرزی صاحب تر ازمو جغه غوځي کرزی صاحب عبد الله دغله
ګورې مولوی صاحب هغه خو لاړ شو چې به ډيري وګ دي شي بیا بیا راځي زما پښتنې ته جواب وایي خپل نظر یا پښتنه وایي
ول څه جرګه ډيره په حق ده یو واعظ دغله د فار د کار کوي زه ډیر دلایل لرم شواهد لرم الان کې د دې سره
د سر ډیرو دلایل نه یو راته وایي مثلا ولی فکر کوي چې کېدې شي خیانت وشي
هم دا چیرې څه ام دا تیرې څنګه سال دی ام دا تیرې څنګه سال دی د خپل کفن نران تول موږ به دی نه ته ودته وټ ورکې چې افغاني ته چې 12 ساعت کار کوم 12 ساعت کار وکوم د دې چې زه ځکه زما په کال کې ورسته نه لرم ریکارد لرم دې په ژوند ځوابستانه ولاکو کې یا زه ولاکو زه د جنرال ارمان لرم ځکه چې بل څه وخت دی موږ بل څه بالي دی بل څه وخت دی
نو اوس خو ګوره دا بسته درته جوړه کړې ده زنه پیغام تاسو ورته اړتیا لري کنه خو کلی کور کې مهاتمن وږي خلک شته دا ګټور نه ده
هیڅ څه نه درته دلې مې ورسیز په بل پیران والي ان تر چې دلې دا پیرا بنو ولسوالانو سره چې غوته او زه د طالب نه یم د طالب سره ډیر خلاف دا پیرونه کې چې د طالب سره مولا د طالب حکومت نه غواړم مزه څه
مولوي صاحب
یو د دې مثال د توام
زری راته وایي
یو د دې مثال د توام خو ته استاد دې پروګرامونه زاوړم په دې یاد کې دا یو مثال د توام
وي وایس
او دې نو دا کوي وایي دا وایي دوه په خو خدای کوزي جر نه کېدلې نو بره دا دوه اندوالانو ولایو ټول ډیر فزاد بار اوسوله ول چې ته د سټ کالي واغ موږ باسر اندوالته نو یدا څه ووتله دا څه ووتله یو څه دوه بل نر راتیرې دی بار وخت ول چې داس ما څه دا چې بکني دغه کیږي نو ته بل څه دوه واسه هغه بکني نه جوړه ده هغه خود نه ورته پټ کړی وو انا هغه چې وتراله دغه یو خجراله پسنه دی نو که بار ول څنګه څه نه راوي که څه ده بار ول چې دایم ورګری لري هم به څه زه راځم خود باندې راوړې نو زه دې خلو مرګري ستاسو ته بي بي سي نه ثانه سم تاسو ما اوساج ثانه سم
هیلا کوم تاسو په نظر وایس مننه ډیره مولوی صاحب لبا دا مرغه وخت کم وی او وريدون کې ډیر وی یو وريدون کې په اسکایپ باندې زنګ راوهل دي رادیو ټکه ازادي زموږ د اسکایپ پته ده کنو هم غوړي زنګ راوي مې ربنیو کې.
السلام علیکم جناب صاحب تاسو سلام نو مهمانو د آزادۍ رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو تفاهم نورانی نابینا هم د لغمان نه د لغمان ولایت کې د نابیناو د ټولنې مسول ما هغه نو څوک چې د هغه سترګې نه ویني ډیر بې وزله خلک دي او مرسته ته ډیر اړتیا لري د ډوډۍ چې ویشل کېده د شاروالۍ تلاړم ولایت مقام تلاړم مال دغه ته پکې برخه ورکې هغه مستحق خلکو ته چا برخه ورنکړه یو ډوډۍ دی په 190 افغانۍ باندې حساب کړی دا د خدای د پاره یو 10 روپۍ نه روپۍ ډوډۍ 190 افغانۍ باندې دا حساب شوی دا کاملا فساد دا کاملا هغه ده دا یو څه پیسې چې پاتې دي دوی خو د سولې سره کیدای شي دوی خو افغانان نور نه مني بهمدې سره دوی پیسې چې څه پاتې دي په یو نوم بل نوم دا پیسې اخلي او وړي بس ټول په تیښته دي. نو او بله خبره دا ده چې جنب صاحب چې لومړی مرستیال چې دا په دې غلا او فساد کې لاس لري
ګوري دغه دې خواته کې لاړ شو ګوري ګوري تورونه لګ عمومي یعنی خپل نظر وایلی شي اما که په فرد باندې غږیږي بیا نو اجازه نشته ځکه چې ښاغلی صالح نشته چې ستاسې پوښتنې ته ځواب وایي. ستاسې نظر دا دی چې په تېر پروګرام کې فساد شوی او شک هم دا دی چې کېدای شي په راتلونکي کې موشي. مننه نظر هم راغی همدلته به پرېږدو. ډېره مننه. کور ودان ژوندۍ وسی. بل اوریدونکو به واخلو خپل ځان لاندې معرفي کوي محترمه یا محترمي او سوال مو مطرح کی.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم بخیر را لیر ځان معرفي کوي.
زه خو په زبان یې مخ په پښتو کې خبر کوم کوم څه غلطي و شو بخښش وکړم.
هله کوم را ته وس
عبدالکریم ده د کوزامن یم ما دا ټول پروګرام چې اشرف غنی صاحب نیولې ده د حقیقت دا څه چې دا پیسې پوچور کې اچي پوچور کې په خلک کې نه وي شي پوچور کې اچي واغان دیوالون چې په دورې نوستي هغه ته ځای ورکړل ده ته انکلې ده ملسد میدان فوټبال غونډه چې تاسو اوسه هغه ولته اوسه پوچور ته ځان تکړه کوي چې دا پیسې چیرته لال نشي. خلاص
مننه کور ودان
خبره نشه پدې کې.
مننه تاسو هم شک لري چې کېدې شي دا پیسې هم حیفو مېل شي او هل شي ژوندې وسه یو بل اوریدون کې بم واخلو بیا به ملمنو ته نوبت ورکوم نیو کیزان لاند معرفي کوي اورم
هغه د ګران مالې دغه ولسی جرګه د غریب د حال د څه خبره چې د غریب په کور کې چې هغه ته خوخار کنډیشن او خصوري برابر ده د یو بول د ملي در سخان پاک لبانې خبره د سیز هغه در سخان راغله لوغه خو د غټو غټو جبونو تلاړو ال د غټ غټ جبونو دي نو د غریب د الله په څوک ته خبر شي اوس د ولسی جرګې هغه
نو درېم لار څه فکر کوي څه لار شته بله
زما چې سره دغه د خپل کاسې نه تیر شو دغه خپل موټو خپل لاسونه ربړ وو او د خپل ولست خپل همت نه کار واخلو نه د دې سوال نه او نه د ولسی جرګې نه خبرونه.
مننه کور ودان ژوندۍ وسې اوریدونکو چې ګډون را سره وکي یا د واتس اپ یو بل پیغام هم درته ولولم. فیض الرحمن کامران صاحب د خوست نه متعلم دی دا وایي چې پیسې په یو بل پلمه وهل کیږي او مساقته نرسيږي. سامت په دغه مجموع کې کدا دا اوریدونکو د خبرو لنډیز راوخلو د اوروستي اوریدونکو نه پراته چې لبه د مرغه ما فرصتونه کې چې د نامو پوښتنه وکم د دینه پراته چې وای ولسی جرګه هم نه حق ده د نور ټول وای چې فساد شوه دی او راتلونکو کې کوم دا احتمال شته کتا سي رښتیا هم ملي دسترخوان پروګرام غواړي چې په لکه څنګه دا ډاډ خلکو ته ورکول شي چې د کې به فساد نه کیږي.
که اجازه وي زه فقط د سي لاند د هر یو په اړه کوم تشويش لري په غیر د مولوي صاحب ویل چې د والي صاحبان یا د هر چا نوم چې واخه زه دغه نوم نه اخلم. مسله دا ده چې دا ملي دسترخوان د ډوډۍ د توزیع ډیر هغه طریقې فرق لري. هغه دا ده چې که تاسو هغه د افتتاحیه په ورځ تاسو اوریدلی او ټول وطنوال اوریدلی رئیس جمهور وویل چې دا د ولس په لاس کې ده ولس په خپله تطبیقي ولس به موږ ته حساب راکوي. یعنی دا مانا چې نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب نه بل څوک کوم زورمن هغه حق لري چې کله د توزیع شروع کیږي او د توزیع په وخت کې هغه مداخله وکړي ځکه مونږ یو کیر پروسیجر لرو چې هغه انکشافي شوراګانې ده او د هغې د طریقه ولس په خپله دا پروسه نظارت کوي.
ښه ده چې دا موضوع سامې صاحب تاسو خپله راپورته کړه. زما یوه پوښتنه اتفاقا دا وه وروسته مې پوښتله خو اوس چې تاسو وغږېدې همدلته یې پوښتم چې ولسمشر ظاهرا یو ډول ګواښ هم کړی دی چې که ولسوال داسې وکړه داسې به شي. خو له بلې خوا د لومړي مرستیال خبرو کې داسې یوه اشاره ما ولیده لږ تر لږه قسم نه وي تاسو به مې اصلاح کړئ چې د دغه پروګرام تطبیق به د سیمایزو چارواکو لخوا کیږي. اصلي موضوع څه ده؟ یعنی چارواکي به ونډه لري که به نه لري؟
که اجازه راکړئ زه به دغه یو دغه تسهیل مسله ده یو هماهنګی ده او یو تطبیق دی. ګوره د درې شیان خپل منځ کې ډېر فرق لري. تطبیق د ولس کار دی. ولس په خپل په کله کې د بینیفیشری یا د مستحقینو لستونه جوړوي چې هغه شورا د هغې په راس کې ده. ولس په خپله تصمیم نیسي چې چا ته لاړ شي او چا ته د کومک لاړ نه شي. یعنی مانا دا دی چې د اوله تر اخره پورې په تطبیق کې ولس 90% سهم لري. نظارت مسله ده. د نظارت په مسله کې مونږ علما دخیل کړی، معلم صاحبان هم دخیل کړی ده او نور که هلته مدني جامعه وي، هر څوک حق لري او میډیا وي، هغوی حق لري چې د توضیح او د تطبیق د پروسې نه دوی نظارت وکړي او دوی خپل فیډبک مونږ ته راکړي. دا دی د تطبیق مسله. تسهیل مسله یا تخنیکی تسهیل یا تخنیکی همکاری هغه د انکشاف دهات خلاص کړه. انکشاف دهات دا مانا اگر کوم پروسیجر او پالیسی یا اگر طریقه چې د توضیح لپاره طرح شوی ده، د انکشاف دهات همکاران او کارمندان فقط کوشش کوي چې هغه پروسه مختلار شي. څوک نشي کولی چې پروسه او پروسیجر یا پالیسی یا هغه کومه طریقه چې ده هغه څوک مات کړي او د کرپشن یا د فساد زمینه هواره شي. بله مسئله دا ده چې دلته د مشکلاتو حل یا د کاردنشر یا د ملکیت مسئله ده. په هر ولایت کې ملکیت د برنامه هغه د والی صاحبانو سره ده، ځکه والی صاحبان مستقیم د رئیس صاحب جمهور نماینده ده په ولایت کې. که مشکل راځي والی صاحبان د مشکل د حل لپاره انکشاف زیات سره همکاري کوي، او که چیرې مسئله د هماهنګي وي هغه د هماهنګي کې والی صاحبان مونږ سره همکاري کوي. یعنی دلته هر څوک خپل مسئولیت لري، ولی هغه مسئولیت طریقه فرق لري یا ټایپ یا هغه رقم د مسئولیت فرق لري. والی صاحبان د مسئولیت فرق لري. هغه دا دی چې والی صاحبان ملکیت لري د دغه برنامه، والی صاحبان مشکلات حلوي او والی صاحبان هماهنګي کوي. د انکشاف دهات رول دا دی چې هغوی تخنیکی تسهیل کوي، شورا سره همکاري کوي، ولس سره همکاري کوي چې دوی خپل غږ پورته کړي او دغه توضیح په صحیح طریقې سره وشي. ولی عملا توضیح چې څوک څه واخلي، څوک واخلي، څنګه یې واخلي، څونه واخلي او کوم لست چې جوړ شوی، تلیفون نمبرونه، د تذکرې نمبرونه په لست کړه، د هغې نه څوک اضافه ونه کړی شي چې په هغې کې مداخله وکړي.
خو دغه نمرو خو یوه بده سابقه افغانستان کې شته. مثلا دا د ټاکنو په وخت کې چې دا تذکرو نمرې راټولېږي، مونږ ټولو ته معلومه دي چې په څه ډول کېدلی شي. یعنی څه میکانیزم شته چې د دغه ډول کارونو مخه ونیول شي چې یو سړی په نامستحق ډول له دغه مرستو نه ګټه وانخلي؟
ډېره مننه تاسو، ډېر ښه سوال. هغه اول وخت کې چې کله ما خبرې شروع کړلې، ما غوښتل چې دغه مسله ګورې. مونږ کلی ته چې ننوځو، علاوه په دې چې مونږ شورا جوړو، هلته مونږ د کلی هغه اجتماعي او اقتصادي حالت تحلیلو. حالت تحلیلول دا مانا چې هغه زمونږ همکاران نه تحلیلوي، کمیونیټي یا هغه کلیوال پخپله تحلیلوي. مونږ حداقل 80% کلیوال راغونډوو، حداقل هغوی ته وایو چې ستاسو په کلی کې پیسېدار څوک دی، چا ته وایي. هغه خپله انډیکیټر یا شاخص ورته تعینوي چې ده ته وایي موټر ولري، کور ولري، دا ټول شیان دوی پخپله وایي، مونږ نه وایو ورته. بیا درمیانه خلک څوک دی چې هغه معقلا کوی شي چې کار وکړي او اولاد تحصیل وکړي، هغه صحیح خدمات ورته ورسیږي، هغوی پخپله مونږ ته وایي. غریب څوک ته وایي. دغه څلور پنځه کټګوري د خلک مونږ په څلور کټګوري کې خلک تقسیموو. پیسېدار څوک دی، درمیانه څوک دی، غریب څوک دی او غریبتر څوک دی. لکه مخکې ما تاسو ته وویل چې غریب هغه چا ته وایي چې هغه د کار قوت لري. دوه درې کسه ځوانان د ده په کور کې ده، هغه تلی شي مزدورکاري کوی شي، دننه په کلی کې، بیرون د کلی نه ولایت ته تلی شي، هغه یو څه درآمد لري. ولې هغه فقیرتر هغه خلک دی چې هغوی یا بیوه ښځه ده، یا معیوب دی، یا معتاد دی، یا ډېر سپینګیری کس ده چې هغه ډېر ماشومان لري. نو هغه سړی چې هغه د کار قوت لري، هغه خو وکړی شي چې کار وکړي. د کرونا نه وروسته زه ورلنګ ورکوم. کرونا سره اغه خلک، کورونا خو ټول خلک متاثر کړی ده. مونږ تاسو ټول پوهیږئ چې کورونا په ټوله دنیا کې ټول خلک متاثر کړ، اقتصاد ته، د دنیا اقتصاد ته ضربه ورسو. ولی اغه خلک چې هغه بیوا ده، هغه مایوب دی، هغه څه وکړي. سره د دې چې کورونا راغی، هغه کوم کس چې هغوی سره کومک کوو، هغه کومکونه هم بند شو، شخصي یا دغه. نو دغه برنامه ملي دسترخوان ځکه ډیزاین شوی دی چې دغه ملي دسترخوان وکړی شي هغه خلک چې په بحران کې ده. تاسو ته پته ده چې
نه بېله شکه سامي صاحب چې باس یوازې له تاسو سره ونه غځېږي، ځکه چې کاکر صاحب منتظرې بېله شکه چې نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو هیوادونو کې کورونا ځپنې کړي دي، خلک یې اړ کړي دي. سترو اقتصادونو لکه لویدیځو اقتصادونو هم پروګرامونه جوړ کړل خپل وګړو ته کومکونه وړاندې کړي. دې کې شک نشته چې کومک ته اړتیا ده. پوښتنه دا ده چې څنګه د فساد مخه ونیول شي، ځکه افغانستان کې له بده مرغه د فساد کچه ډېره لوړه ده. حتی په ډوډۍ کې غلا وشوه، نه پوهېږم هغه اورېدونکي پوښتنه د لغمان نه تاسو یاداشت کړه که نه، چې یوه ډوډۍ وچه ډوډۍ حکومت ته په 191 افغانیو حساب شو، په داسې حال کې چې 10 افغانۍ کېږي. دغه ډول کارونه شوي څومره سمه ده زه نشم پوهېدلی، خو تاسو کولی شئ چې هغه اورېدونکي ته په ځواب کې لږ څه دا تشریح کړئ چې دا ځل که دا پروګرام عملي کېږي کوم معیارونه شته چې د فساد د راتګ مخه ونیسي.
مونږ داسې ده چې د کلي په منځ کې یا هغه کلیوال، یو خو دا دی چې بسته ټول کلیوال دخیل دی دغه د توضیح د سلیکشن د ټولو مسایلو. دا یوه ده چې کله یو شی د دوه کسانو د لاسه وځي هغه پبلک ته وځي یا عمومي ولس ته وځي، په هغې کې د فساد کچه ډېر کمیږي. یعنی مانا دا ده چې ټول خلک هلته وي، دغه توضیح کېږي، ټول خلک پوهېږي چې یقینا دا سړی چې لست شوی دی دا غریب دی که نه دی. ځکه د ډوډۍ مسله غوندې نه دی چې زه نه غواړم چې په هغې باندې کومنټ ورکړم، هغوی به شاروالي پوهېږي چې کومنټ ورکړي. و زمونږ ستراتیژي یا زمونږ هغه طرحه دا ده چې دغه توضیح باید په عمومي محضر کې وشي چې ټول خلک پوه شي چې دا څونه او چا ته لاړه. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې مونږ علما احترام دخیل کړی ده او په شورا کې یو فرعي کمیټه جوړه ده چې هغې ته مونږ د کلی په سطحه د ارزیابي کمیټه یا د مانیټورینګ کمیټه ورته وایو. هغه هر دقیقه د دغه توضیح هغه مانیټورینګ کوي. دویمه مسله دا ده چې مونږ جامعه مدني چې په هر ساحه کې موجود مونږ هغوی دخیلوو، هغوی باید دخیل شي او هغوی زمونږ د پروسې نظارت وکړي، ارزونه وکړي او هغوی مونږ ته خپل فیډبک یا خپل هغه کوم کومنټ چې لري هغه مونږ ته په وخت وایي. بله مسله دا ده چې دلته مونږ د میډیا سره ډېر زیات کار کړی ده. مونږ غواړو چې میډیا په هر کلی کې په هر بخش د دغه توضیح کې دوی مونږ سره باید برخه ولري. میډیا هلته موجود وي، دا پروسه دوی نظارت کړي او دا میډیا باید خپل رپورټ ولس سره شریک کړي چې آیا دغه پروسه څونه شفاف مخته تللی ده.
او د دغه خبرونو دا اوسې چې وړاندې کوو هم یوه موخه او یو هدف هم دغه دی چې خلک خبر شي چې دغسې پروګرامونه طرحه شوي چې دوی آگاهي پیدا کړي او ستاسې ګډون د همدې منظور لپاره هم دی. سامي صاحب مننه، تشریحات کافي راغله. که اجازه وي اوس به کاکړ صاحب نه پوښتنه وکړم. اورېدونکو ته ووایم چې معیار صاحب هم میلمه و، اقتصادي کارپوه، له بده مرغه ټلیفون یې وصل نه شو. کاکړ صاحب، مرستې البته بېوزلو ته په ځای کار دی، دې کې هیڅوک شک نه لري، خو دا چې څنګه فساد پکې ونیشي او مخه ونیول شي دا مهمه پوښتنه ده. یوه برخه د وږو او بېوزلو خلکو، زه لا بېوزل نه یادم، وږي چې دا سم لاسیم دغسې بستو ته اړتیا ولري، هغه د افغانستان په هغو سیمو کې هم ژوند کوي چې اوس تر دولتي واکمنۍ لاندې نه دي. فکر کوي د دغه بستو رسول هغه سیمو ته څنګه شونې کېدلی شي؟
ډېره مننه کوم. ګورې، یو ستونزه هم دغلته منځته راځي چې اکثره البته باعث د مخالفتونو کېږي چې دغه دولت او د دولت چارواکي د خپله برنامه او د خپله اجنډا او د خپل میکانیزمونه د برنامې د تطبیق لپاره دا پوره د خلکو سره او د عام وګړو سره نه شریکوي. همدغه لامل ګرځي چې مخالفتونه راپیدا کېږي. مثلا دوی وایي چې مونږ دغه ملي برنامه چې دی دا په دوه مرحلو کې مونږ تطبیقوو. یو مرحله چې په 14 ولایتونو کې او په 123 ولسوالۍ کې چې تقریبا 15,000 کلي دا دربند نیسي، 1.6 میلیونه کورنۍ په دې کې شامل دي. موږ اول مرحله کې دا برنامه په دې باندې تطبیقوو. نو دوی دغه وضاحت بیا نه ورکوي چې دغه 14 ولایتونو کې آیا دا ټول ولایتونه د دوی په حساب د سرکاري لاندې دي که دلته په حساب د حکومت مخالفین چې طالبان دي د هغوی په حساب سیمې پکې هم شته دي. او بل مسله دا ده چې د زمو قدرمن همکار دوی ډېر په ښه توګه وضاحت ورکړه چې دغه برنامه دوی څنګه تطبیقي. خو زموږ هیله دغه ده چې دغه د عام وګړو سره دوی شریک کړي. دا موضوع چې نه شریکېږي باید د دې کېږي چې د خلکو په اذهانو باندې منفي تاثیر کوي او هغوی داسې تصور کوي او داسې فکر کوي چې ګویا دغه برنامه بیا د چور او د غلا د لپاره بیا جوړ شوی دی. نو زمونږ هیله دا ده چې دغه معلومات باید شریک شي او د خپل همکار په تایید خبرو سره کوم دا برنامه کې په ښه توګه تطبیق شي. نو هغه دا ده چې بل او د اقتصادي او اجتماعي تحلیل چې په کلو کې کیږي او یو عمومي مظهر البته په مخ کې وشي دا به ډېر ښه وي. خو د دې دپاره ښه هغه دا ده چې جوماتونه البته او هر څوک چې هغه کلی ورته ښه معلوم وي چې دغه ته څوک فقیر دی او څوک په حساب غني دی هغه فکر کوم چې دغه د علماي کرام ته زموږ د جماعتونو امامانو ته هغوی ته به شاید ښه پاته اوسي ځکه هغوی په ټولنه کې تر ډېره کچه البته په ژوندیو په مړي کې خلکو سره تماس لري ښه پوهېږي چې په دغه کلي کې زما څوک فقیر دی څوک نادره دی د ژوند د خلکو د حالت نه ښه پوهوي. نو دولت کله چې د دوی نه استفاده وکړي او زه په دې اند یم او په دې باور یم چې شاید له دې میکانیزمه که مخکې لاړ شي نو تر ډېره کچه به فساد مخ ونیول شي. او بیا هم البته زه بل هغه دا یادوم چې د فساد د مخنیوي لپاره عام وګړي البته ښه فساد به کولی شي چې دغه کې ملي پروسه کې ونډه واخلي او تر ډېره کچه وشي کولی البته دغه پروسه مدیریت.
یعنی تاسو سره دا کافي معلومات نشته چې آیا د دولت د واکمنۍ نه بهر سیمو کې وږي او کسانو ته هم دمر سره رسیږي کنه؟
هیڅ وجه زه دانشم ویلی چې دولت به څنګه هغوی بدنه شکه چې هلته وږي خلک بشته شاید چې هغې په سیمو کې ډېر له وږي اوسي ځکه هلته کار او روزګار شاید ډېر کم اوسي هلته تعلیم او پساب تجیه د نورو ولایتونو نه چې هلته دولت البته واکمني لري شاید ډېر اغېزمن شوی اوسي هلته شاید چې د مهارتونه د کار کولو ډېر کم اوسي. دا مشکلات د ستونزې موږ درکو او زه تر دې پساب احتمال ویلی شم چې هلته شاید ستونزې زموږ د هغه سیمو نه چې هلته دولت واکمني لري شاید ډېر زیات اوسي. او دولت څنګه هلته مرسته کوي دوی باید د خپل په اجنډا کې دا وضاحت ورکړي د ملت سره شاید دوی هغه څلور دېرش ولایت چې پرکه کړي دي دا څلور دېرش ولایت هغه سیمې هم بربادي شي کنه.
مننه سامد صاحب. وخت د خپرونې پای ته رسیدونکي دی لږې شېبې پاتې دي. غواړم یو خو همدغه وضاحت تاسو کرا تراکي مسله هغه سیمه چې حکومت پکې واکمني نه لري او موږ پوهیږو چې دغه سیمې شته او هلته بېوزلي او وږي کسان هم ژوند کوي هغوی ته هم دا مرستې رسوي که نه کې رسوي څنګه رسوي؟ دویم لنډ اوس چې ولسی جرګې وویل چې دا پروګرام رد دی موږ یې نه منو تاسو ته لارښوونه څه ده؟ تاسو خپل کار جاري ساتئ که خپلې هڅې مو ودرولې؟
ډېره مننه تشکر. د اول سوال د جواب دپاره زه غواړم چې وضاحت ورکړم چې دغه پروګرام ولس دپاره طرح شوی دی نه د دولت دپاره. یعنې مانا دا دی چې دلته زموږ اصول دا نه دی چې کوم ځای دولت لاس لاندې دی او کوم ځای دولت لاس لاندې نه دی، بلکې ولس په هر ځای کې چې اوسېږي ولس ته دغه خدمات او دغه ګټه باید ورسیږي. په هر ځای کې چې وي، هر چیرته چې وي، د افغانستان په هر ګوټ کې چې وي، دغه ګټه باید ورته ورسیږي. ولې په داخل د دغه اصول چې طرح شوی دی
باید ورسیږي یوه خبره ده، یعنی تاسو رسوي څنګه رسوي دې کې پوښتنه ده.
بالکل مونږ رسو هغه تاره چې مونږ یو های ریسک ستراتیژي یا هغه ستراتیژي هغه کوم ساحو کې چې ډېر ناامن دی مونږ یو ستراتیژي جوړه کړې هغې دپاره چې هلته مونږ زیاتر د علمای کرام د هغه خلکو نه مونږ غواړو چې استفاده وکړو او هغوی مونږ سره همکاري وکړي چې کچېرې زمونږ همکاران نه دي. دلته دوه ستراتیژي ده، یوه دا ده چې کچېرې زمونږ د همکارانو هلته ضمانت کېږي د سپینګیرې یا علمای کرام کوی شي چې دغه ضمانت وشي چې مونږ هغه ساحو ته ننوځو او زمونږ همکاران مطابق دغه پالیسي استراتیژي د کرپشن او دغه مسایلو مخه نیول کیږي مونږ آماده یو چې زمونږ همکاران لاشي د برنامه هلته تطبیق
کړي. تر اوسه هم په دې باندې کار نه دی
کړی. کار هم کړی ده، د دې لپاره مې استراتیژي جوړه کړې ده. یعنې مانا دا ده چې دا لږ بحث ته ضرورت لري ولس سره. ولوس سره دا مانا چې مونږ چې کله عملا کار شروع کړو نو دلته د ولسي جرګې هغه پریکړه راغی نو مونږ لږ سلو غوندې شو کنه. مونږ کارونه اجتماعي کارونه شروع کړی ده ځکه چې دغه برنامه تنها د غذا توزیع نه ده. د غذا د توزیع نه مخکې مونږ غواړو چې کمیونټي یا کلیوال آماده کړو چې دا څونه راځي څنګه راځي ستاسو رول څه ده تاسو باید مونږ سره همکاري وکړو. دا ټول شیان مونږ دوی ته مبلایزیشنونه او دغه ورکړه آگاهي ورکوو دوی ته.
په یو ډول مزماغه بل پښتنه مزواب کړه خو غواړم لک تشریح ورکړي. ولسی جرګې ویل چې دا پروګرام د نه پلی کیږي، آیا پریکړه الزامی ده؟ حکومت هي تطبیقي تاسو لارښوونه څه ده چې وسو کوي؟
دا مسله زه فکر کوم چې چون ریاست جمهوریت په عمومي لید کې ده هغه به تاسو ته جواب ورکړي. ولی یو مسله زه تاسو ته وایم چې دغه برنامه دوه بخش لري. یو اجتماعي کار دی چې هغه موږ د کورونا د ابتدا نه شروع کړی وو خلکو ته آگاهي ورکوو. فقط مونږ دونه کړی ده چې شپږ زره شوراګانو ته پیسې لیږلی وو، هغه پیسې تر هغه وخت پورې چې مونږ ته مشکل مکمل حل شي هغه پیسې مونږ نه باسو د شوراګانو د اکاونټ نه چې عملا توزیع د موادو شروع شي. دلته زمونږ هغه سوشل کار یا اجتماعي کارونه یا دا ده چې ظرفیت سازي د شوراګانو د کلیوالو او یلسیزنګ یا دا ده د هغې هغه آگاهی اگر شروع ده پا طول ساحو که شروع ده اگر مونگه ده بند کرده، ولی عملا در توزیع ده غذا چی ده پیسی ده شروع اکاونت تلاله ده اگر ده خریداری او ده پیسی ده استالو اگر مونگ بند کرده ترکم خوری ده مشکل عمومی حل شد.
ډیر مننه سامت صاحب، کېدای شوی په دې باره کې ډیر وغږیږو ځکه چې دا د خلکو له ژوند سره ډیره تړلې موضوع ده. سالم محمد سامت صاحب د کلیو د پراختیا او بیا رغاونې وزارت کې د ولسی تړون پروګرام د عملیاتي برخې مشر چې په دې بحث کې ورسره یا د ازادۍ څپو کې د خبرونې کې ورسره د پوهنتون استاد پوهنمل اجمل کاکړ صاحب هم ونډه درلوده. اقتصادي شنون که محمد داود مایار لبد مرغ تر پای وصل نشو، خدا خبرونه بروانه وی او هیله ده چې اوریدون کې ورته زنګ وای. طاهر روخان د تخنیکی چارو سمبالونه په غاړه درلوده، د بلا هم وی او د ازادي سپو کې خبرونه یا در امواج رادیو ازادي به یا د امواج ازادي به په دری جبال ظریف نظر سره غزيږي. هیله ده چې زنګ ورته راوهي او ګډونو کې ز داود جنبش په همدې ځای د رخصت شم تر بیا چې مو چوپړ کړو.
کابل غم پہ خبر لٹ شو دیر غل گرو سلو نیخ شو کنا دخاپ رو د وطن غل شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل تا گل گٹھے تن کی تن کی معشومان بے وقت اور جدل او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا لوی په بارو دو پیشل دتر تا مینه دو وفارن غنا توی په شل هر ذکر نوین ساسی زخفگان وطنا هر ذکر نوین ساسی زخفگان وطنا ستاز وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاز وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا